په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال تر رڼا لاندې درته لرو، خو د خبرونې پیل خبرونو کوو. منور شاه به وړاندې
د خبرونو سرټکی د بلوچستان لسګونه سیاستوالان په پاکستان مسلم لیگ نون کې شامل شوې دي. د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمن د سوداګرۍ درې اړخیزه ناشته شوه او له مصر څخه غزه پټۍ ته ل ډیر وخت وروسته د تیلو اولنی ټرک داخل شوه. د خبرونو تفصیل د بلوچستان لسګونو سیاستوالانو په پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند کې د شمولیت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نورو مشرانو سره یو ځای پرون د نومبر په 14 په دوه ورځنۍ دوره کوټه ته رسیدلی. مسلم لیگ نون پرون په خپل رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی جام کمال او یو شمیر پخوانو وفاقي او صوبایي وزیرانو په ګډون خواوشا 500 سیاستوالانو په دې ګوند کې د شمولیت اعلان وکړ. په مسلم لیگ نون کې ګډون کوونکو سیاستوالانو کې زیاتره د بلوچستان د پخوانی واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ مشران دي، بلخوا د پیپلز ګوند او نېشنل پارټۍ ځنو سیاستوالانو هم په مسلم لیگ نون کې د ګډون اعلان کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د روان 2023 کال د فروری په 8 د عام انتخاباتو اعلان کړی او د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشران انتخاباتو ته د تیاری لپاره د بیلابیل سیمو دوره کوي. د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کېدو پر ضد د بلوچستان په چمن خار کې پرلات نن پښپګیشتم ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو دا پرلات د اکتوبر په 20 پیل کړي او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه ده د پخوا په شان په پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د لغړی اتحاد یا پنډیانو مشهر غوث الله نن مشال ریډیو ته وویل کې غوښتنه ونه منل شوې نو د نومبر له 16 به د احتجاج په توګه د خلکو تجارت په وړاندې د چمن او سپین بولدک ترمنځ لوی لاره بندوي. دی وای
دا موږ پر شلن تاریخ چې کومه لار بندو دا به زموږ د 15 ورځو لپاره بندې که زموږ مطالبه په دې نه سوال بیا په لنګ مارچ باندې اسمبلی مخ لزو د کوټه اسمبلی مخ بندو دا پر راتبوم جاری الله ته بوم پر لټ لګو.
نوموړي زیاته کړه چې د پرلات مشرانو یو 15 کسیزه نماینده کمیټي جوړه کړې چې په کوټه کې بل نگران صوبایي حکومت او سیاستوالو سره تر لیدو وروسته اسلام آباد ته ځي او هلته به د وفاقي حکومت له چارواکو سره لیدو کاته کوي. پرلاتوالو ته هر ورځ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او د سوداګرو د اتحادیو مشران ویناوي کوي او د ملاتړ ډاډ ورکوي. له پرلاتوالو سره د بلوچستان پوځي او د نگران حکومت ولسی چارواکو خبرې کړي خو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. دا پرلات له هغه وروسته پیل شوه چې د پاکستان حکومت په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې په پاسپورت او ویزه کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان په قربتوب د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د سوداګرۍ درې اړخیزه ناشته تر سره شوې ده. د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت نگران وزیر ډاکټر گوهر اعجاز پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا درې اړخیزه ناشته د اقتصادي اړیکو او سیمه ییزې رابطه کاری د پیاوړي کېدو لپاره یو مهم قدم دی. نوموړي زیاته کړې چې د درې واړو هیوادونو د متقابلو ګټو لپاره د سوداګرۍ، سرمایه کاری او اړیکو روښانه لرلید موجود. په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزی، د ازبکستان د وزیر اعظم مرستیال او د پاکستان د سوداګرۍ وزیر گوهر اعجاز ګډون کړی و. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې د ترانس افغان پروژې، درې اړخیزه سوداګرۍ او ترانزیت او د سیمه ییز اتصال په وړاندې په پروتو ستونزو بحث وشو. دا تر هغه وروسته ده چې د نومبر په 14 نور الدین عزیزی د پاکستان له بهرنو چارو له نگران وزیر جلیل عباس جیلانی سره هم د سوداګرۍ او امنیت په ګډون د افغان کډوالو پستونزو خبرې کړې وې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مصر دوه امنیتی سرچینو ویلی چې نن له مصر څخه غزه پټی ته د تیلو اولنې ټرک داخل شوی دی. دا له هغه وروسته ده چې اسرائیلو د حماس پر ضد جګړه کې غزه په مکمله توګه محاصره کړې ده. امریکا او یورپی ټولنه حماس د ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې ځینو شاهدانو ویلي له مصر څخه په رفا بارډر غزه ته د وختلو لپاره دوه نور ټرکونه هم انتظار کوي. په رفا غزه ته په محدوده کچه بشري مرستې هم وړل کیږي، خو اسرائیلو غزه ته تیلو وړلو د اجازه ورکولو نه انکار کړی و. او بل خبر د لوبو د نړۍ د 50 وریزه یا یو ورځنی کرکټ نړیوال کپ په لومړي سیمی فاینل کې نن هند او نیوزیلند لوبه کوي. د هند لوبډلې ټاس ګټلې، اول بیټنګ کوي چې پکې تر اوسه په 14 ورونو او یو بال 238 رنزونه جوړ کړي او یو لوبغاړی آوټ دی. د کرکټ نړیوال کپ دا سیالۍ د اکتوبر له 15 په هند کې پیل شوی چې پکې 100 لوبډلو ګډون کړی و، او پای لوبه به یې د نومبر په 19 په احمد آباد کې کیږي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مول منور شاه اوریدل. اوس پراشو رپورټونو ته، د بلوچستان لسګونو سیاستوالو په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان کړی دی. په داسې حال کې چې دا غوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د غوند له نورو مشرانو سره یو ځای پرون د نومبر پر 14 په دورځنی سفر کوټه ته ورسید. د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي د نواز شریف د اوسنیو هلو ځلو مقصد په راتلونکي کې په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون حکومت جوړول دي. تفصیل هم له کوټې ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د پخوانی اعلی وزیر او د بلوچستان او میګوند پخوانی مشر جام کمال خان تر څنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندو سره تړاو لرونکو د 50 څخه زیات سیاسي او قبایلي مشرانو په مسلم لیگ نون کې د شمولیت یا ګډون اعلان کړی دی. دوی دا اعلان د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میانواز شریف سره د لیدو کتو وروسته په یو دستور کې وکړي. په دستور کې د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میانواز شریف تر څنګ میا شهبا شریف او مریم نواز هم موجود وو. څوک چې د بلوچستان د دوو ورځو پر دوره د نومبر په 14 نیټه و کوټ ته راغلی دی. پر دې مهال د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف سره د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مشر او د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ تر څنګ د پښتون قومي جرګې چیرمن او د پښتونخوا ملي او ګوند یو مشر نواب ایاز چوکزی هم لیدلی دی. د لیدو وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او میګوند نواب ایاز چوکزی وویل چې نواز شریف ته دوی تجویز وړاندې کړي چې د پخوا په ډول به په راتلونکي کې هم یو داسې حکومت دلته جوړوي چې په هغه کې ټول پښتون او بلوچ ملتپاله ګوندونه برخه ولري.
2013 کې الیکشن میں جو ایک سیٹ اپ بنا،
تکال 2013 د انتخابات وروسته چې کوم حکومت جوړ شو، دغه وخت د اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې یو ښه حکومت چلیدل او د پاکستان په تاریخ کې کڅ ډیر کار شوی دی. نو هغه د ډاکټر مالک بلوچ د حکومت په وخت کې په بلوچستان کې اوسو. پر دې مهال د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ زیاته کړه چې دوی د نواز شریف په مخ ته یو خبره یې شده چې د بلوچستان و خلکو ته د ووټ حق ورکول سي، کوم چې د نوموړي په خبره په بلوچستان کې په بشپړه توګه د ووټ حق نه دی ورکول سوی.
بلوچستان کے عوام اور کسی اور کو دیتا ہے؟
بلوچستان خلق ووٹ کو یو چاہتا اور کبھی وہ کامیابی بیا بل چوک تر لا سکی، کم چی دا کال 2018 پر انتخابات کی اوسو. ڈاکٹر مالک بلوچ زیادہ کڑا چی نواز شریف تا ہم دا ویلی دی چی بلوچستان تا پا سٹریٹیجی کا توگا نا بلکی پا سیاسی توگا قتل پکار دی، او دا ڈول با دا بلوچستان احساسی محرومی ختم سی. دا دیس خلمخا دا بلوچستان عوامی گوند مشر خالد مکسی دا سینیٹ چیرمن صادق سنجرانی ہم دا پخوانی وزیر اعظم سر ولی دل اروس دا خبریالانو سر پا خبر کی دا بلوچستان عوامی گوند مشر خالد مکسی اویل چی نواز شریف واڑی چی پا ملکی سیاسی او جمهوری نظام په سمتوګه وچلیږي، په کوم چې هغه ور ټول دلو ته برخور کول وغواړي.
سب سے بڑا کمپوننٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ عوام ہے.
نو خبره په دې ملک او سیاست کې د ولست او بیا په خاصه توګه دا غو و ورته اهمیت ورکول ډیر مهم دی چې تر څو د ولست اهمیت په پام کې نه ونیول شوی تر هغه وخت پورې ملک د ترقی په لور قدم نشي شوالی. بل پلو ته د بیلابیلو سیاسي مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف ویلي دي چې دوی همیش د بلوچستان ترقی په پام کې نیولې ده او د کوټ په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کیلومتر سړکان جوړ کړي دي چې موخه یې نه یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانی پیدا کول وو بلکې د صوبې څخه غربت او پسماندګي هم لرې کول وو. د نوموړي په خبر چې هغه نه یوازې د ملک څخه ترګري مخله ختم کړې وه بلکې د بجلی د لوډ شیډنګ څخه هم د اولس ځا خلاص کړی وو او دا ډول یې په بلوچستان کې د کښت او کرنې د ودې په خاطر د 400 څخه زیات واړه او غټ ډیمونه جوړ کړي وو. خو دلته ډېری کارپوهان وایي چې په مسلم لیگ نون کې د ګډون څخه به یوازې پارټۍ بدله سي خو چیرې به هغه زړې وي چې له امله یې د بلوچستان د ښه سباهونه هیله لږ ده. په دې اړه به غوږ شو د کوټې و نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار ته.
جام کمال صاحب خپل په انټرویو کې وایي چې با پارټۍ تجربه ډېر غلط ثابت شوله. یو ګروپونه جوړ کړي یو بل نه منله هر سنی دا دلته ګروپینګ اوسي نو بیا هم خلک لیډرشپ ته ګوري هغه لیډرشپ خلاف اور ڈسپلن کی نو دا شان چلی جی خالی با چیرے با گئی اغوی لباس با بدل کری اول دا باپ دا گو بیا دا نون لیگ بئی او دیر خلق پیپلز پارٹی تلے دی او دو سلور سیٹ با دا گئی
او جینی کار پوہان بیا دا نواز شریف دا بلوچستان دا دورے پر محال دا صوبے دا بلوس او پشتون ملت والو ڈلو دا مشرانو سر لدل دیر مهم گنی او زیاتوي چې هغه د راتلونکو انتخابات لپاره خپل انتخابي کمپاین د بلوچستان څخه پیل کړی دی. د دوی ورته چې د کال 2013 د عامو انتخاباتو یا ټاکنو وروسته په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي او میګوند په مرسته د بلوچ ملت پال مشر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې د پښتنو او بلوچو ملت پالو ډلو چې کم ګډ حکومت جوړ شوی وو نو هغه وخت هم نواز شریف د یاد صوبایي حکومت په کلکه سره ملاتړ کړی وو. ځکه چې دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بیا نواز شریف د هغه وروسته په کوټه کې سیاسي هلې ځلې پیل کړې کله چې د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا د راتلونکي کال د فروری د میاشتې په 8مه نیټه په ملک کې د عامو ټاکنو یا انتخابات کولو اعلان شوی دی.
ایوب ترین وو د پاکستان په سینټ کې د بیلابیلو ګوندونو غړو د هغه یو قرارداد مخالفت کړی چې د پوځي عدالتونو په حق کې منظور شوی او د سینټرانو د پرونی احتجاج له وجې د سینټ مرستیال چیرمین مرزا محمد اپریدی د ایوان غونډه تر راتلونکي جمعې پورې وزنډوله د مسلم لیگ نون پیپلز پارټۍ او جماعت اسلامي سینیټرانو د پوځي عدالتونو په حمایت کې په بیړه د قرارداد وړاندې کولو او د هغې د منظورولو غندنه کړې. حکومت وایي چې پر پوځي تاسیساتو د حمله کوونکو کسانو د مقدمو د زر فیصله کولو لپاره د پوځي عدالتونو جوړول یا د هغو قیام ضروري دی. تفصیل راشد خټک راکوي.
پس پر لسم نومبر د پاکستان په سینټ کې پټکل شوی ایجنډا کاروي و نشوه او د سینټ ناسته ترجمه وزنډول شوه. د سینټ ته ناسته د زنډولو وجه د ځینو سینټرانو احتجاج او د پوځي عدالتونو په حق کې منظور شوی قرارداد خلاف یې کولو. په 13 نومبر آزاد سینټر دلاور خان په سینټ کې یو قرارداد وړاندې کړی او له سپریم کورټ نه یې غوښتنه کړې چې په پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو د مقدمو اوردونو خلاف په خپله فیصله نظرسانی وکړي ځکه چې دا فیصله د آئین دوباره لیکلو برابره ده. د قرارداد د منظورېدو په وخت هم د پیپل پارټۍ سینټر رضا رباني او د جماعت اسلامي غړي مشتاق احمد په دې احتجاج کړو خو د سینټ چیرمین صادق سنجرانی د دوی احتجاج ته توجه نه ور کړې. په 13 نومبر د سینټ اجلاس شروع کېدو سره سم د مسلم لیگ نون سینیټر سادیا عباسی د قرارداد د منظورېدو مخالفت وکړو او وای ویل
92 ممبرز اس هاوس میں موجود نہیں تھے
اور سینٹ کے دبر نوی گڑی موجود نہ ہو او قرارداد وڑان دے سوچ منگتا پوزی عدالتوں نے حمایت کو تے جمہوریت نفی دا من دے حمایت نہ کو من دے خلاف ہو پوزی عدالتوں دا ہس سی وستون دے حل نہ دے. آیا سبا دا سے قرارداد ہمڑا دے دیش چ منگتا مرشلہ حمایت کو آیا دا سے قرارداد سر پاکستان کے جمہوریت مضبوطی دے سی من پیو حال کہ ہم دا پوزی عدالتوں نے حمایت نہ شو کولے او نئی اجازت ور کولے شو. سپریم کورٹ چکما فیصلہ کر دے دا پاکستان دا خلق دا گٹولا
جو کیا وہ پاکستان کے عوام کے مفادات پہ کیا.
په نهم امید تحریک انصاف مشر عمران خان د نیول کېدونه پسته هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړو چې پوځي ودانۍ او تاسیسات ته پکې تاوان رسېدلی وو. حکومت پوځي ودانۍ ته د تاوان رسولو په تور 102 کسان نیولي وو او په پوځي عدالتونو کې په دوی د مقدمو چلولو فیصله کړې وه خو سپریم کورټ په 13 اکتوبر په خپله فیصله کې په عامو کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول غیر آئینی وګرځول. ځینې قانونپوهان وایي چې د آرمی ایکټ لاندې په عام کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلېدای شي او د سپریم کورټ دا فیصله به هغه سول کسانو ته هم د ځان بچ کولو موقع ورکړي چې په پوځي ادارو کې کار کوي او حساس ځایونو او معلوماتو ته لاسرسی لري. د آرمی ایکټ او پوځي عدالتونو په حق له اسلام آباد کې قانون پوه امل خان او ډکټ مشال ریډیو ته وویل
پاکستان کې لمخه قانون موجود دی او خپل متعلقه پروویژنز ته او تیر حکومت هم په دا باندې قانون سازی کړی ده. خو چونکی دا یو حقیقت هم دی چې مطلب سیاسي ورکران او خاص کر دا وخت د پی ټی کم کارکونان دي هغه دغه قانون زه متاثر دي. دا وخت دلی په پاکستان کې په عدالتونه او په عدالتونو کې د نن ججان دا ډیر زیات سره ډیوایډ شوی دی.
وزنی قانون پوهان وویل چې د سینټ قرارداد په سپریم کورټ د فشار راوړلو لپاره وړاندې شوی دی او څه قانوني حیثیت نه لري. دوی دا هم وویل چې سپریم کورټ د فیصلې خلاف اپیل په صورت کې هم حکومت ته ستونزې جوړېدای شي، ځکه چې کومو ججانو چې د پوځي عدالتونو خلاف فیصله ورکړې ده دا سمو د وړاندې د پوځي عدالتونو په حق کې وو. او د پېښور هایکورټ هغه وخت چیف جسټس وقار سیټ د پوځي عدالتونو خلاف فیصله یې معطله کړې وه. د دوی نه علاوه د سپریم کورټ نور ججان اول هم د پوځي عدالتونو خلاف وو. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه او تجزیهګر همایون کسی د مشال روډ یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
سینیټ شیدی بس اسټابلیشمنت د خپل وفاداری ښکار کول د پاره سینیټر شیدی دا کار وکړو. د ملټری کورټس د سیول ټرایل په حق لچ کومه فیصله کړل دا ډیره لویه فیصله ده. کچیر دوی وس اپیل تزي حکومت اپیل وختم لږ دی دوی سره په میس کې دنه دنه بځي او په 15 ورځو کې دنه دنه بدا فیصله کیږي. نو کچیر دوی زی دا به تر دوی په غاړه کې وځي او د ډیر غټ لارجر بنچ فیصله به په غاړه کې وځي.
د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی چې په سینټ کې د قرارداد په حق کې رائے ورکړه د ترګرۍ ختمولو او د پوځي تاسیساتو د ساتنې لپاره د پوځي عدالتونو قیام ضروری ګڼي. د اسلام آباد کې د سینټ تناست نه پسته خبریالانو د ځینو سوالونو په ځواب کې وویل،
میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا کنسرن ہے.
زما په خیال په پاکستانیانو کې ډېر اندېښنه ده چې کوم خلک په پوځي تاسیساتو حمله کوي که هغه ترګرۍ کا په تشدد سیاسيانو زمونږ په سیول قانون کې ډېرې مسلې دي او د هغوی د مقدمو فیصله په وخت نه کیږي. په پوځي عدالتونو کې د دوی مقدمه زر فیصله کیږي. بل خبره ده چې په پوځي تاسیساتو حمله شوې دي، په چا چې حمله وشي نو د هغه مطمئن کول هم ضروری دي.
جس کی اوپر حمله ہوتا ہے اس کی سرٹیفیکیشن بھی ضروری ہوتی ہے.
د سرنسم نومبر د سینیټ ډیپټی چیرمن مرزا محمد افریدی چې د ناستې مشري کوله رضرباني او مشتاق احمد ته د وینا مکور نه کړه او دوی احتجاج وکړو. خو تر ټولو حیرانوونکې خبره دا وه چې په سینیټ کې د قرارداد د مخالفت په وخت د ناستې د ځنډولو لپاره د کورم یادونه د تحریک انصاف سینیټر سیف الله ابرو وکړه چې ګوند یې د پوځي عدالتونو مخالفت کوي او د قرارداد په مخالفت کې وینا سعدي عباسي وکړه چې ګوند یې د پوځي عدالتونو د قیام حمایت کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په چمن کې د تاجرانو او اتحادی او سیاسي ګوندونو د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورت او ویزې لازمی کېدو پر ضد پرلت تنن پر شپږشتمه ورځ هم دوام ورکړی دی. د پرلت مشرانو ویلي کې غوښتنې ونه منل شوې. د نومبر له شلمې بعد احتجاج په توګه د خلکو تجارت پر مخ د چمن او سپین بولدک ترمنځ لویه لاره بندوي او له هغه وروسته به د بلوچستان اسمبلۍ مخې ته هم پرلت وهي. له پرلتوالو سره د بلوچستان پوځي او د نگران حکومت ولسي چارواکو خبرې کړې دي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. د سمت شبنم رپورٹ اورو.
په چمن شهر کې د ډیورن کرښه ته نږدې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو، لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې لخوا د پاسپورت او ویزې لازمي کولو پر ضد د اکتوبر له 8مې پیل شوی احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. د پاکستان په سینټ کې په دې اړه بیس شوی. د نومبر پر 10مه سینټ کې د بیس کولو پر وخت د بلوچستان سینیټرانو پر لنډمال حکومت غږ وکړ چې د چمن د پرلت د ګډونوالو غوښتنې دي ومنل سي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر عمر فاروق آسی د خپل وینا مهال وویل چې پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ لپاره هیڅوک د پاسپورت شرط نه مني. پکار دی چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ سفر بغیر له ویزې وي.
ایک گاؤں چمن شہر میں، اس کا قبرستان افغانستان میں ڈیورن کے اس
زتا استوائم چې د بلوچستان د زینو خلکو کور د پاکستان خوا او د هغوی قبر د افغانستان په خوا کې دی. کلی داسې دی چې پر ډیورن کرخه د یو کلی خلک نیم د پاکستان او افغانستان غاړې ته اوسیږي. زه په سینټ کې دا وایم چې موږ دا د پاسپورت شرط نه منو.
یی ان کا آنا جانا ہے.
د حق د خبرو په جواب کې د سینټ مشر یا چیرمین صادق سنجرانی وویل چې دا مسله د سینټ اړوند کمیټې ته د نور بیس لپاره لیږلې ده. په چمن کې زرګونه پرلتوال وای چې د افغانستان سره دی د دوی تګ راتګ پر شناخت کارت او ویزې وی. دوی زیاتوي چې هر ورځ څو ځله د خپل کاروبار لپاره د چمن او سپین بولدک ترمنځ زی ورازي، نو ځکه دا ورته ممکنه نه ده چې هر ځل د پر پاسپورت ټاپي او ویزې ولګوي. د چمن د سوداګری اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشال ریډیو ته وویل چې پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو سره نه یوازې د چمن بلکې د نورو سیمو خلک هم بې روزګاره سوي دي.
موږ غواړو دا چې د 15000 انسانان چې درکندار درکوټ پر تګره تک 10000 پکې مزدوران دي 40000 پکې داسې خلک دي چې هغه حالت دکانون لري او لزرغه انسانان دي چې دلته علاج لرازي هلته زیارت ته زی او لزرغه انسانان دي چې هغه وچ کلک هند مهنت د مزدوري مزدوران دي منشان دي کوټی داران کې کار کوي د امپورټ ایکسپورټ ولا سره کار کوي مزدور کښ خلک دي سپیشل زر دیر زر په باندې مزدوران دي 15000 کسان تګ را تک دلته کیږي خامخا د روزانه پر بنیاد دلته د سکرام نل سوي وخت در کندهار او شناختی کارت در کوټی منل سو
د چمن د پرلت مشر غوصله د نومبر په 13مه مشالې رتول چې دوی به پر روان شلم نومبر ل چمن څخه افغانستان ته تلونکي لار هم د احتجاج په توګه وتړي
پرشل تاریخ چې کوم د بارډر کوم اشاره ده دروازې سبیا در چمن په لچ کوم روډ دی د کلی پوری دا روډ بندو او بل چې موږ کوم پنځه کسیزه کمیټه جوړ کړې ده دا به یار کوټ لږی په کوټ کې رقم د سیاسيانو کې د تنه چې دي د کېدت مشرانو چې دي د غوسر وویني هغه سببات کې به ځیش تبابات له
د بلوچستان حکومتي چارواکو له دې سره خبرې کړي خو څه نتیجه ته نه دی رسیدلې په سینټ کې د چمن پاړه د دغه خبرو محل د پاکستان د کورنۍ چارو لړمال وزیر سرپراز بوکټي ګډون درلود خو هغه په دیړه څه نه دی ویلي البته تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو لړمال وزیر جان محمد اڅکزي ویلي وو چې د یوادونو ترمنځ هیڅوک بغیر له پاسپورت او ویزې سفر نشي کولای نو په پاکستان کې هم د دغه کار اجازه نشته په سینټ کې د جمعیت علماء اسلام پیډلی سینیټر مولوی فیض محمد د خپل وینا مال وویل چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو کامونه باید نور سره نږدې سي لیرې دي نسی سینیټر عبید عظیم او سینیټر مرتضی کامران هم ورته خبري وکړي او زیاته کړه چې دا ډول فیصلې د لندمحاله یا نگران حکومت کار نه دی سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
د خیبر پختونخوا د ټیکدارانو اتحادی ویلي چې صوبایي حکومت لز زره ټیکدارانو او لاغوي سرکار کوونکو زرګونه مزدورانو ته ترسر شو کارونو بقایجات نه دی ورکړي پرون په پیښور کې د یاد اتحادی مشرانو غوښتنه وکړه چې حکومت د ټیکدارانو ته زر تر زره مالی پانګې جاری کړي او که داسې ونه کړي نو دوی به بیا احتجاج باندې لاس پورې کړي د صوبایي حکومت چارواکو د ټیکدارانو د غوښتنو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا د خزانې محکمې ویلي وو چې مرکز ته د ورپورې 233 ارب روپو د بقایجاتو نه ادا کېدو په وجه صوبایي حکومت له تیرو دوو کلونو راهیسې له مالي بحران سره مخامخ دی د غلام غوث رپورټ اورو
په پیښور پریس کلب کې د نومبر په 14مه نیټه د خبری کانفرنس وروسته د ټیکدارانو د اتحادیې د اطلاعاتو سیکرتر نیاز الله برکی مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تیر منتخب حکومت د اخیرنی کال نه تر اوسه پورې دوی د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي او په صوبه کې روان د ترقۍ او مرمت کارونه د تیرو دوو کلونو نه د ځنډ ښکار دي
موږ سمره صوبه چې ده په دې کې تقریبا 37 اضلاع دي په دې کې موږ وړي پروجیکټ او غټي پروجیکټ چې ټوله راغونډ کې نو دا تقریبا 1.40 ارب روپی دا زموږ پروجیکټ تقریبا شروع دي پټولي پښتونخوا کې زموږ تقریبا 40 ارب روپی دا لایبیلیټی جوړیږي صوبې په سطح د ټیکدارانو چې دا زموږ حکومت له کارونه کړی دي دوی تر اوسه پورې موږ ته پیسې نه ریلیز کړي نو دا موږ تقریبا 10000 پورې ټیکدارانو خیبر پښتونخوا کې یو ټیکدار سره چې تاسو 20 لیبر مواچوي نو دا تقریبا 20 لک نه برابر موږ سره لیبر جوړیږي نو چې زموږ پیسې بندي شو کار بند کم نو دا تقریبا 20 لک نه زیات مزدور کار چې کمونه په پښتونخوا کې زموږ دا بیروزګار شول
د ارشد خان په نوم یو ټیکدار وویل چې ټیکدارانو ته د مالی پنګو د نه جاری کولو په وجه یوازې په پیښور کې 1500 ټیکداران او د هوی سره کارکونکو نور خلک د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي
نیم پیښور لیبر چې کم دی موږ سره دی هغه بیروزګار دی موږ خپل بیروزګار موږ ډروران بیروزګار شو زموږ هر یو شوی منشان بیروزګار شو څه کې ور سره غي تنخواه کم دی نه راوړي او داسې چې کینو ډیسټریکټ پېښور زوی مې کومان ته پوسو کینو ما سره 3 ارب روپو کار دی بند پروت دی په خدای یقین کوي چې په یو ټن سریه کې موږ 45 لک روپے بیلو په موږ سره سریه چې کم دی په زول ریټ کې دي او نوې ریټونه را باندې خېږي لګیا دی
د ټیکدارانو د تنظیم په وینا په سر خر پېښور کې بیا پنځوس ټیکاداران داسې دي چې په سرکاري ودانو کې د مرمت کولو په کارونو یو سل شپېته میلیونه روپۍ بندي کړي دي او تر اوسه ورته د تیر یو یو نیم کال نه د پیسو ادایګي نه ده شوې. په دغه اړه د پېښور یو ټیکادار اختر منیر مشال ریډیو ته وویل،
ما خو فلحال په دې بنگلو کې چې کوم کار کړی دی مینټیننس ریپیئر والا، کوم کې چې صاحبان راشي زمونږ اعلی سطح والا صاحبان راشي پلانی صاحب وایي چې دله کار وکړي، پلانی صاحب وایي چې دله کار وکړي، مونږ او ماغه کار وکړو. ټنډر زمونږ یو ځای کې مثال خبره شوی دی، زما اوس په حیات آباد کې د پانچ لاکھ روپیو یو ټنډر شوی دی چې پاغې کې ما ته په درې سو کې پیسې ملاو شي، خو صرف تین لاکھ روپیه، یو لاکھ روپیه یو پیرا، یو لاکھ روپیه بیا، یو لاکھ روپیه بیا، پانچ لاکھ روپیه تر اوسه پورې نه ختمیږي. دوه کال یو شو نو تر اوسه پورې هغه نه ختمیږي. کم از کم چې داسې خو داسې د هر ټیکادار بندي دي پیسې، او بل دا چې ایمرجنسی چرته راشي نو مونږ لاړ شو هغوی کې هغوی له کار وکړو، نو کم از کم ګورنمنټ له دا په کار چې مونږ باندې بین نه لګوي که نه، اوس زمونږ په ټنډر باندې زمونږ په فنډ باندې په هر څه باندې بین لګولی دی، نو کم از کم چې دا بین خو تې اوچت کړي.
ټیکادارانو دړکه ورکړه چې که دوی ته زر تر زره مالی پنګې او بقایجات جاری نه شو نو دوی به بیا احتجاجونه ترسره کوي. د ټیکادارانو د اندېښنو او غوښتنو پر ردی عمل کې د پښتونخوا د حکومت چارواکو سره ردی عمل نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې د اکتوبر په شپږویشتمه نیټه چې نیګران حکومت د روانو څلورو میاشتو کوم بجټ پیش کړی وو نو هغه مهال د خزانې صوبایي وزیر احمد رسول بنګش مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مرکز لخوا د صوبې د 233 ارب روپو د بقایجاتو نه ادا کولو په وجه صوبایي حکومت د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی، او په مشکله یې د سرکاري ملازمینو لپاره د تنخواګانو د بجټ بندوبست کړی دی.
غلام غوث رپورټ. د سوات ضلع انتظامیه نن په سیدو شریف کې د ښځو لپاره د یوې ځانګړې غونډې اهتمام کړو چې پکې هغوی د بېلابېلو محکمو ځایي چارواکو ته نیغ په نیغه له تعلیم، صحت او چاپیریال سره تړلې خپلې مسلې وړاندې کړې. د غونډې ګډونوالو میرمنو دا یو ګټور ګام وباله او هیله وښوده چې انتظامیه به د دوی لخوا په ګوته شوې ستونزې ژر ورته حل کړي. د سوات یو انتظامی افسر مشالډو ته وویل چې دا رقم غونډې د خلکو د مسلو د پایدار حل موندلو لپاره اړینې دي. د نیاز احمد خان رپورټ. ورو
په دغه لړ کې د منګوري اوسیدونکو په محلو او کلو کې د وړو تعلیمي ادارو په حق لا وویل
د فیس لپاره کوشش کوي چې دا فیس مونږ طلب کو دا ماشوم نوالو، او خداغو حالات داغو بلډینګ داغو کلاسز داغو ټیچرز میټریک کړي داغو ټیچرز دي زه په خپل تعلیم نو ماشوم بچي واشروم یا ټوایلیټ تلو دا اوسره دا هم نو هغه بهر د گاوند کې په مالک چې کم کورنو الته بلاړو او واشروم به یوز کوو بیا برال کلاس ته الته کې کینټین هم سب بندوبست نو او سرانو په خپل سامان راړو پوړو به خرڅو.
رابعه چې د سیدو شریف سره تعلق لري وایي چې بنګور خار او نور سیمو کې غټ منګکان زیات شوي. دغه مخنیوي ادارې دي دغه منګکان ختمول لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې مرزونه ترې ولاړیږي.
د ټول نظر ضروري شو چې دا منګکان دا کنه ځکه چې زموږ خوراکونه ته ارسه تزي چې دوی په هفته کې خامخا دوايي په هر ځی کې واچولې شي. چورال دا یو میشن منګ ټول واخلو او دا په ټول سواد کې واچولې شي.
کلی کا چہری یا پرانست غونډه کې شریک ازای مدنی پالا سمرین حکیم وکیل رستا مشال ردوبل چې داسې غونډه د خزو لپاره ځکه مهمه دي چې خپل مسلې نیغ پنیغه چارواکو ته وړاندې کړي.
زنانه خپل مسلې کم چې تانو ته نشي وړي، عدالت ته نشي وړي، د دې صاحبانو دفتر ته نشي وړي، هغه دلته کې خپل مسلې کلا وکی سو زنانو ته پاغه ټایم باندې داغي مسلې حل ملاو شي، او چې کما دسی مسلې چې دا افسران نشي کوله نو هم ورسره دا افسران وعده وکي چې تاسو دا مسله به مونږ بل افسر ته چا چې دا اختیاري هغه ته به مونږ وړاندې کو.
ناغي خلاف مونږ پراپر اکشن اخلو. خدا پرایویټ سکول چې دا خوند سبا په یو کوڅه کې بدري سکول
دا مسلو حل کولو پاړه د ضلع سوات مرستیال کمشنر منیر حلیمزی هم په هغه وخت جوابونه ورکړل. وروسته یې مشال ریډیو ته وویل چې ډېرې مسلې هم داسې وې چې وړاندې د ضلع انتظامیه په نوټس کې نه وې.
دا کلی کې چهري وشو اوس نو دې کې د دوی ډېرې ایشوز چې کوم وې جنون وې پدی کی مونږ تپا ته ولګی چې را دی لیډیز ته چې سې ایشوز دی هغه څه قسم دی نو هغه میکسیمم هیلث ریلیټډ وی ترانسپورت ریلیټډ وی هغه داسې ایشوز وچ بالکل مونږ دا سایت چې دی دا اګنور کړی دی نو ان شاء الله دا ایشوز مونږ نوٹ کړی په میلټس کې مراوستي او کنسرن ډپارټمنټ چې کوم هغه چې کوم موجود هغه ته مونږ ډایرکشن هم ورکړل او چې کوم نو موجود نه هغه ته مونږ چې دی ریټن کې ډایرکشنز ورکو چې دا سم نظر ته زر حل کولی شي. ان شاء الله
انتظامیہ او سوشل ویلفیئر ادارہ وائی چدغ رنگا د مسلو پڑا کول لپارا ہر تحصیل کے اونڈ کی خو حقی کی صرف سڑی برخ اخلی زکا دوی اس ہسی کوي چې صرف د خزو لپارا زنگڑی غونډی وکړي چې پکې خزی هم خپل مسلے او ستونزې چارواکو ته وړاندې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردن کو د زمون د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته وروم. د بلوچستان لسګون سیاستوالو پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان کړی دی. دغه ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا مهال په دورځنی سفر کوټه تر رسیدلی دی، هلته کې دی. مسلم لیگ نون پرون په خپل رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړل چې د بلوچستان د پخوانی اعلی وزیر جام کمال او یو شمېر پخوانی وفاقي او صوبایي وزیرانو په ګډون شاوخوا 50 سیاستوالو په دې ګوند کې د شمولیت اعلان کړی. د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد د بلوچستان په چمن خار کې پرلت نن پر شپږویشتمه ورځ هم روان دی. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر پر 21 پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکول شي. له پرلتوالو سره د بلوچستان پوځي او د نگران حکومت چارواکو خبرې کړي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان په قربتوب د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د سوداګرۍ درې اړخیزه ناسته شوې. د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت نگران وزیر ډاکټر ګوهر اعجاز پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا درې اړخیزه ناسته د اقتصادي اړیکو او سیمه ییزې رابطه کارۍ د پیاوړي کېدو لپاره یو مهم اقدام دی. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت بیا په یو بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې د ترانس افغان پروژې، درې اړخیزې سوداګرۍ او ترانزیټ او د سیمه ییز اتصال پر وړاندې په پرتو ستونزو بحث شوی. او بل خبر به د کرکټ درکو چې دا محل په د کرکټ په 500 ورځې نړیوال جام کې اولنۍ نیمه پای لوبه یا سیمی فائنل روان دی چې د هند او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ دی. هند اولنۍ بیټنګ کوي په 40 اوور او یو بال کې تر اوسه پورې 288 منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدل دی. اوس په تاوریدونکو د مشال ترنا لاندې خبرونه وړاندې کو چې دن پکې د پاکستان او په افغانستان کې طالبانو د حکومت ترمنځ پر تعلقاتو بحث شوی دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترنا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا په افغانستان کې طالبان پر حکومت نیوکې زیاتې شوي. آن حالت دې تر رسیدلی چې د دې هیواد نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د نومبر پر 8 په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه او دعوی وکړه چې پر افغانستان تر واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د ترګري په پیښو کې زیاتوالی راغلی. دغه دا څرګندونی خلک حیران کړل چې پاکستان غوندې هیواد چې ورباندې دا تور پوری کېږي چې افغان طالبانو ته پناه ورکړې وه او د کابل په نیولو کې ورسره مرسته کړې وه، نن پر هغو طالبانو نیوکې کوي. پښتانه دا چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ لاري جلا شوي، دا او نور پښتنې د مشال ترنلاندې کې بحثو. میلمانو د افغانستان د چاروپو مشتاق رحیم او په پېښور کې د طالبانو پر چارو ریپورټینګ کوونکی مشتاق یوسف زیدی. تاسو دواړو میلمانو تار کړی وایم. خو د باس تر شروع کولو لمخه به د پاکستان د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د وینا یو برخه واورو چې د سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډې ته کړي او بیا به سوال تر راسم.
د پاکستان لومړی ترجیح په افغانستان کې او یا له افغانستان د هر ډول ترهګرۍ مخنیوي او پر ضد مبارزه کول دي. پاکستان د پولی له هغې غاړې څخه د ټي ټي پي داعش او په افغانستان کې د فعالو نورو ډلو لخوا د پاکستان پر ضد د ترهګرو حملو غندنه کوي. د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره موږ له کابل څخه د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې ده. البته موږ له بهره د لمسون کې دغې ترهګرۍ په ضد ضروري ګامونه اخلو.
مشتاق ریم صاحب، تاسو واوریدل، بلکې تاسو په تکرار باندې د پاکستان چارواکي اوریدلی وي، د افغان طالبانو آیا او د پاکستان ترمنځ کوم تعلقات وو؟ د دې اوږده ماضي ده، هغه ته بنوزو. او په پاکستان باندې دا تور لګیږي مستقیما او پاکستان د دې څخه انکار هم کړی دی چې افغان طالبان دوی روزلي، دوی به کومک مرسته ور کوله، افغانستان کې بیا چې او قدرت ته ورسېدل نو د پاکستان په کې مهم رول او بلکې پاکستان به په نړیواله کچه د دې د حکومت د تسلیمولو لپاره ځای په ځای باندې لوبینګ یادغه کولی. نو دغه سی ستاسو په خیال باندې اوس چې کوم حالت ته د پاکستان را رسیدلی دی چې نگران وزیر اعظم یې باقاعده پریس کانفرنس کوي، په لیکلې بڼه باندې هغه لیکلی یعنی دومره مهم وي ستاسو په خیال باندې د دوی ترمنځ کوم تعلقات یا کوم دغه لارې بیلی سوي کڅنګ؟
سلامونه نیکی هیله. هو منګو تاسو ګورو چې د پاکستان حکومت له خوا نه واځي دا چې صدر اعظم یا وزیر اعظم وخت نا وخت سرګندونی کوي، بلکې منګو کورنۍ چارو وزیر هم لیدلې ده چې دا ډول سرګندونی کوي. د دې ترڅنګ پاکستانی ژورنالیستان هم خپل نظر وړاندې کوي په مطبوعاتو کې. دلته اساسي بحث دا ده چې کمنګ دا تاریخي تناظر کې واچو او د تاریخ په اوږدو کې د مسلې ته وګورو، نو د افغانستان همیشه د غیر دولتي ډلو سره، د افغانستان اړوند غیر دولتي ډلو سره همیشه اړیکې ډېرې ښې پاتې شوې دي. خو هر مهال حتی که د دوی د خوخه ډله هم په واک کې راغله ده، واکمن په کابل کې چې کوم دی هغه سره د دوی هړی کې ناسمې پاتې شوې. د بلګې په ډول کومو تاسو وګورو، نو په اویای ملسیزه کې په افغانستان حکومت سره د دوی اړیکې ترنګلې وي، خو په عین حال کې محدود حلقه هغه خلک چې د حکومت سره د وخت حکومت سره وران وغوی ته ځای ورکړی و. مجاهدینو دوره تاسو وګورئ، د روسانو په مقابل کومه مبارزه چې وه په هغې کې لس کاله دوی د هغوی تر شا ودرېدل او د هغوی خواخوږي ځان وښودل. لیکن هغه مهال چې دوی حکومت ته راغلل، بیا یې په ډلو ټپلو باندې پانګونه کول او د حکومت کم چې په واک کې وو په کابل کې دغه سره ورانه وه. همداسې که موږ مخته راځو، نو د تاریخ په اوږدو کې موږ دا لیدلی دي چې د دوی ستونزه د سټیټ انسټیټیوشن سره ده، او چې کله هغه کومه ډله حتی که د دوی د خوښې مې دوی غواړي چې هغه برخورد یا هغه اړیکه دوی سره وپالي کومه چې د یو غیر دولتي ډلې په توګه باندې دوی سره پاللې وه. طبعا کله چې هغه ډلې د واک څخه د باندې د دوی د جغرافیې نه او د دوی د مرستو نه په استفاده باندې خپلې هلې ځلې کوي، هغوی برخورد یا تعامل سره توپیر لري د هغه چا سره چې واک ترلاسه کوي او د واکمنې ادارې په توګه انسټیټیوشن په توګه باندې برخورد کوي. نو بنا ان دا تر ډېره حده پورې زما لپاره متوقع وه. کله چې طالبان واک ته ورسېدل، پاکستانیانو دا تمثیل کوو ګوندې دوی په افغانستان باندې واکمن شو او دا راغلې ډله چې کومه ده، دا څوک چې اوس حکومت قائمی دا د دوی د خوښې خلک دي او دوی کولای شي چې هر هغه څه د دوی له لارې وکړي په افغانستان کې چې دوی په سیمه کې اجنډا ده. خو موږ ګورو چې هغه څه ونه شو. طالبان یو آزاده باندنې پالیسی یا خارجه پالیسی مخته وړي، د چین سره کړي کې ګورو، کډ امریکای سره کړي کې ګورو، مرکزی آسیا ایران سره کړي کې ګورو، او دا هغه څه دي چې زه فکر کوم د پاکستان د خفګان لامل ګرځېدلې او اړیکې ترنګلې شوې دي.
مننه مشتاق ریم صاحب، زه به هم تاسو ته راځم. مشتاق صاحب، زه سه ډېره مهمه نقطه مشتاق ریم صاحب ورته اشاره وکړه، هغه وایي چې زاغه بیان تکرارو مخ، البته د مهمه نقطه دا ده چې د پاکستان بهرنۍ تګلارې کې د پاکستان ریاست مسله چې دغه د افغانستان باندې د واکمن یعنی د افغانستان له ریاست سره ده، دا خبره ستاسو په خیال باندې څومره ځای نیسي ستاسو لپاره؟
اصل کې دا څه کار دی چې تاسو وګورئ، نو د افغانستان ټول نه زیات بارډر پاکستان سره دی، او بیا تاسو وګورئ نو زیاتره خلک پاکستان کې مشته، چې کله په افغانستان باندې وسلو نو زیاتره خلک پاکستان ته راغی، او دا اوس تاسو پته چې یو دوه نسلونه پاکستان کې پیدا شو لوی شو، او داسې خلک هم چې هغې په جون کې افغانستان کې تللی نه دی، او چا سره خبرې شوې نو هغې افغانستان ته تګ غوښتنه. مسله دا ده چې په افغانستان کې همیشه څنګه چې مشتاق صاحب وویل، نو د پاکستان خلاف یو پټ نفرت وي، او داسې ګڼل کېږي چې ګنې د افغانستان چې کوم هلته ستونزې دي مسلې دي، د هغې واقع ذمات پاکستان دا یو تاسو جوړ شوی دی. افغان ما چې په کله رپورټینګ کې ما با افغان طالبانو پرځمړی اودم، نو ما به دا شی محسوسو چې آی وخت کې هم د ری د پاکستان نه دومره خوشاله نو کوم پاکستان کې د قدرت خلک ته چې راځي چې تیار دي، په دایي مجبور دا و چې پاکستان نه علاوه غي تبل دې ملي اودنه مای لا کې وي هغه ته کې پاتې کېدل پټ پناه نو زحمه مې دلته کې دا جنگ غي دې نه کو خدا و چې د یو بل سره انډرستانډینګ نو بیا سره به چې اکثر تاسو کتلې وینو افغانان په خپل خوړن مېل وی، او بیا زما څخه خبر کوم چې طالبان چې کوم دي د مذهبي خلک دا بیا دا غي نور حکم زیات په خپل خوړن مېل وی، تاسو دوی د کنټرول نشي. اوس دا خبر نه دي چې مېس کې اوسه واقعیت چې پاکستان حکومت هم محنت کوي خواري وکړي ستونزې تیری کوي، بیا اخر کې څوک حکومت کې راشي نو بیا دا غي سره الګي خيني. خاص وجوهات په خو دا په خل باندې تاسو وګورئ نو زیات دوه مسلې غټې په دې ټیم کې یو دا د پاکستان زله باندې نه په افغانستان کې یو بل دا د افغانستان د خارجه متکیسې اشاره کړې نو هغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم دا بارډر دی د دې منل دي نو هغه کې تاسو کتلې ویل ډېر په تاسو باندې ویل دي چې دا هغه څنګه ده دا زموږ اوس کې نه ده زما په خیال باندې چې کېدی شي چې پاکستان فشار راوستې وي په دې اخرو کې چې ګنې افغانستان حکومت دا لکیره چې دا بارډر چې
دا تاسو ډېره مهمه نقطه راپورته کړه زه غواړم چې دلته افراسیاب خټک سره لدی علاوه ما مخکې یو انټرویو کړی ده داغه ستاسو لدی خبرې سره په تړاو باندې ما لاغه ځ پښتنه دا کړې ول افراسیاب خټک چې آیا دغه چې کم د پاکستان د حکومت وروستي نیوکې دي دا تاسو په خپل تجربه باندې ځکه چې افراسیاب خټک په افغانستان کې ډیر پاتې شوی دی د افغانستان په چارو باندې یو متخصص هم دی د څنګه ارزوي نو دا به واورو بیا بیا ځ تاسو ته راسم
یعنی چې افغانستان د پاره کوم نقشه دی لري نو هغه عملی کول غواړي خو هغه د پر افغانان مجبورول غواړي دا سي په سخت پوزیشن کې راځي غواړي چې هغه د پر بل لارا نو سي د دې پر خیال کې د خپل خیال کې دا سي کار کوي د دې نتیجې به سګي یا خپل خبره ده خو ارزاده چې دوی درې قدمه اوچت کړل دا د کډوالو یا د ماجرو استل په زور باندې دا خو یو خبره ده خدا دا چونکه خاره ده دې باندې خبره کیږي مګر دوه نور غمونه دې اوچت کړل چې هغه هم ډیر اهم دي یو ای دا وکړل چې پاکستان تجارت وزارت وی یو لیست ری چاپ کړو چې دغه شیان افغانستان درآمد کولای شي یعنی تجارت کې بهر ملکونو راغوښتل شي چې کم ترانزیت ټریډ دی پاږي کې او دا نشي راغوښتل یعنی دا ټاکنه بدلته اسلام آباد کې کیږي چې افغانستان د څه شي راغواړي او څه شي نه راغواړي دا یو قسم ته داغي بین الاقوامي تجارت کنټرول کولو خبره ده او درېمه خبره دا کړې ده چې کوم چې دا کرخبري پراته کومونه دي قبيله دي دوی د پاره یو د ډیوران چې کومه معاهده وا انګريزانو او د افغانستان په منځ کې اگر چې افغانستان وروسته هغه رد کړی دا خدا دا چې هغه اول سر کې چې و 1920 کې چې دا کومه کابل ټریټي وته وي نو هغه کې یو ماده وا هغه دا وا چې دا چې کوم قبيله د کرخې د پاسه پرتی ټول پښتانه نه د کوم قبیلې چې د کرخې د پاسه پرتی دي لکه چې ماموند مومند شلواري لکه چې بنگل زادرانو کې چې کوم خلک دي یا وزیر یا چکزی یا نورزی داسې نور قومونه دوی کولای شي بو چې د خپلې قبیلې په حدودو کې د کرخې دواړو طرف نه تګ راتګ ازادي ولري بغیر د ویزې او پاسپورت دیز ایزمنت رائټ یعنی د لارې هغه سو حق دا ورته منل شوی او دا یو څلو دیش کالو شو چې دوران خط راکشه وو نو دا پکې چې خدا حق چې دا چلی دو افغانستان لپاره خو ځکه چې لوي چې افغانستان دا کرخه منل نه دا هغه کومونه چې پراته دي هغه لپاره هم دا عادي او طبي خبره وځکه چې هغه خود نه منل دا کرخه خو پاکستان انګريزانو او بیا پر پسی پاکستان دوی اوسه پورې دا مراد کولو اوس دې کې ټیکر حکومت یا نگران حکومت یا نجان اعلان فیصله وکړه چې دا نه پریږدي او دا چمن کې چې کوم احتجاج دا په دې سلسله کې دی او دا صرف چمن خلک نه دي دا تر چتراله پورې ټول خلک دینه متاثر شي نو دا کومه دی چت کړو نو ماته دا ښکاری چې دوی دا کډوالو باندې زور راوستو په داسې حال کې چې افغانستان کې جمع دی هرات کې زلزلہ راغلی دا اغل تک اسې انساني نورین موجود دی طبي افاتم راغلی دي مګر دوی بیا هم د لکونه خلک وزوروال شکنجه کړل توهین کړل او اوس هم دا کوي دا د لپاره کوي چې افغانان وزوري او د اغه ذهن کې چې د استقلال د هویت تصور دی دا یو قسم ته د اغه د ذهن نه اخستلو لپاره په زور راولي ځکه چې دوی راتلونکي کې بیا نور پېښېږي یا نور خبرې به څه کوي چې اغه افغانانو لپاره باندې ور نه وي خو دوی خیال دادي چې دوی کدا څه زور وکړي نو په اغه به اومني
دا افراسیاب خټک مشتاق کریم سپ تاسو افراسیاب خټک سپ واورید خو سوال دلته دا دی یعنی په داسې حالاتو کې چې تاسو د مشتاق سپ سپ افراسیاب خټک تقریبا یو خبره کوي کڅم د پاکستان حکومت دا وایي چې ترګری په پاکستان کې زیات شوی دی لکه څنګه چې مټان ور را کاکړ سپ واورید تاسو په خیال باندې په داسې حالاتو کې د پاکستان او د طالبانو چې کوم د تعلق یو اوشت دور پاته سوی دی د لاري جلاش کاری تاسو ته
ګوري د پاکستان ډاینامکس ته په کتو د دوی اوسنی وضعیت ته کتو د اړیکو خرابېدل تر ډېره حد پورې ضروری سرګندېږي او هغه ځد دلایل تاسو یو ستر دلیل خدا دے چې د پاکستان حکومت یا د پاکستان سٹیټ چې دے د کنټرول او مدیریت اسټابلیشمنت کوي ملټری اسټابلیشمنت، او دا نظامیان چې دوی همیشه ضرورت لري چې چیرته په شخړو جنجال کې ښکیل وي تر څو د دوی هغه ریلیونس او اړوندتوب په خپل ځای پاتې شي. خو
زه مشتاق ریم صاحب زه هغه سوال ته راځم، مثال دا خو ستاسو په خیال خدا لاری آئے جلا شوی کنه کده نیغ دیجو
چم دیتی و مقدمت است در کما چی کله چی آرمی اسٹابلشمنت غواړي خپل ریلیونس پیدا کی، هند خو نور د دوی سیال نه دی، نور څوک ایران سره دوی شخړه کولای نشي. نو یو خبره خدا ده چی دلته د افغانستان حکومت پاتې کیږي، اوس د افغانستان حکومت دې لپاره چې د دوی سره د دوی د فرمایشاتو مطابق مخته نزي، هغه کوم چاره چې خپل مدیریت کوي مستقیمی اړیکې نړیواله کچه باندې پالل دي، دې مسایلو ته پکتو په عین حال کې ځان ته د ریلیونس پیدا کول لپاره. او دا خو هم څوک به را سره ومني کو به نه مني، انوار الحق کاکړ سره خوله ده پالیسی یا کوم فارن پالیسی گائیډلاینز چې دا د ملټری اسټابلیشمنت ورکوي، ولې چې دا د دې سړی د واک نه ډیره لوړه خبره ده. دا دوه اړخونه وغواړي کوونه وغواړي د اړیکې خرابې دوه خواته روان دي، او زه فکر کوم چې دا لا تر ډیره حد پر جلاشي او لا به پسې چلا کیږي.
مننه مشتاق ریم صاحب. مشتاق صاحب زه سپ تاسو د مشتاق ریم صاحب له دې خبرو سره یا افراسیاب خټک تاسو اوریدلې څومره اتفاق کوي تاسو؟
ما خلې مسئله شته مسئله د پاکستان او د افغانستان ترمن شته، خو د دې دوانو یو بل نه ځای نشي کېدی، یو بل باندې ډېر غټ انویسټمنټ کړی دی، یو بل ډېر غټ قوت دی. او بیا طالبانو چې کوم اوس د مخکې به کار کېږي زیبا علاقات جوړ شوي، په دې کې پاکستان لږ کلي دي کردار ادا کړی دی، چې کوم قدر کې معاهده شوی ده دې کې پاکستان لږ کلي دي کردار ادا کړی دی. زما په خل باندې داسې اسانه باندې خوشیدل کېږي نه، خو دې ټایم کې تاسو وګورئ نو طالبان ته مشکل شته، ځکه چې پاکستان کراچی بندرګاه هغه ته ډېر غټ ستونزې وې، د هغې ډېر مالونه هلته پاتې دي، کنټینر یې بند پاتې دي. خو دا چې کوم ایران ته هغې جاړل ول چې بهر دا بندرګاه چې هغې استعمالوي دا د هغې لپاره ډېر یو مشکل کار و. ما معلومات دا دي چې طالبانو بالکل په زړه باندې غټه کېښوده او ژاړه ایران ته، او دا کار هغې کوي. پاکستاني طالبان جاړل چترال باندې حمله وکړه، الله کې ډېر لږ کسانو او بغیر کې هغه ناستو لاندې چې تر څو کومره نو خدای یې امید دونه سه او چې په افغان حکومت باندې ډېر فشار راغی، او زه دومره دا اول باندې شو شو چې افغان طالبانو خپل خلک ولې ګوس په خپل فورس یې ولګل نورستان ته، او پاکستان طالبان په زور دي پښو پښو د چترال نه دوی واپس راتلل. دا پښ تر مو له بیزلو چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته ودرول، ایوان نه چوس کله روټه په خلو بیا په سړی کې واسطه اکثر د غوی مشرانو متلو په پولیسي خې جلد یې بند کړ. زما په خیال باندې افغانستان پوره کوشش کوي، او په دې کې زما معلومات دا دي چې هغه پاکستانی طالبان ډېر مشکلات دي، هغه ډېر په پټه باندې کار کوي، بلکې دا چې کوم خلک راغلي دي په دې کې چې د مذاکرات په وخت کې شپږ ځله مونږه تنظر پوره پاکستان کې راکړوي چې کیدا اوس هیڅ
شوزی کې همدغه خبره چې پاکستان د نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ راپور ته کړه، وغه وی چې هلته تحریک طالبان پاکستان دی او هغه په پاکستان کې حمله کوي او بيخي زیات شوی دی، لکه څنګه چې ما په سر کې هم وویل. افراسیاب خټک څخه هم همدا پښتنه وکړه چې دا خو طبیعي خبره ده چې پاکستان یا بل لاسې هیواد چې پاغه کې داخل کې لبل ځای ځخه خلک حمله کوي یا ترګر ډلې هغه وستوالي ډلې وي، نو آیا د پاکستان او د طالبانو ترمنس په تعلقاتو کې تیری کې طالبان پاکستان یو مهم خند دی کنه؟ نو داغه جواب واورو بیا به مشتاق ریم صاحب تاسو ته راسو.
ٹی ڈی پی په 2001 کې جوړ شو، نو 2001 نه 2020 پورې څورلس کاله پاکستان کې په ټیلی ویژن خبرو کتلو کې تاسو بلی دلی وی مونږ بناسو، نو دا جنرالان ریټایرډ جنرالان بناسو هغه ویل چې نه 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 ٹی ڈی پی او افغان طالبانو کې هیڅ تعلق نشته، او افغان طالبان مجاهدین دي، د ٹی ٹی پی والا چې دا د هندستان انټيليجنس او د افغانستان استخبارات یا جاسوسي ادارې چې دا د اوی خلک دي. اوس خبره دا ده چې دا اوس هغه خلک څه شو څورلس کاله چې دا خبره کوله، دا بیانیه جوړ کړې و، دا خو د فوج بیانیه و. نو اوس ولې د سره اوس وایي چې او دا ٹی ٹی پی او افغان طالبان د یوې سکی دوه اړخونه دي، تاسو وګورئ نو بیانیه بدل کړه. نو هغه پرون هغه ټیک وا قسمونه خوړو په دې باندې ولاړو چې چا مغي مخالفت کولو هغه د ملک دشمنانو، او اوس دا نوی ټیک ده. نو ارزای چې ما یقین نه لې چې دا داسې خبره ده، یعنی د دې ته پته نه و چې طالبانو ٹی ٹی پی یو تنظیم دی، او یو تنظیم وو اوسم دی او آئنده به وي، خو ما یقین نه دی چې دوی ټي ټي پی نه د داسې خطر ګڼي. دوی اصلي خطر پختون او بلوچ ملي ګرایي ګڼي. چې کوم وطن پال ګوندونه تنظیمونه تحریکونه دي دوی ته اصلي خطر دا دی او هغې خلاف چې ضرورت شي نو ټي ټي پی نیم څه کنټرول په دی خپل لاس کې ساتي څه به هغې واخلي چې ملت ګرایي ته ځای ملي ګرایي ته ځای پرې نه دي. نو ما یقین نه دی چې هغه جدي یا رښتیا څه داسې لوی خطر دی.
مشتاق رحیم صاحب سوال دا دی چې په داسې حالاتو کې ستاسو په خیال باندې د طالبانو لخوا څخه کوم غبرګون دغسې نیوکو ته راځي، تاسو داغو غبرګون د پاکستان دغو تورونو او داوو ته څنګه ارزوئ تاسو؟
زه فکر کوم چې طالبان په خپل وضاحت کې کافی واضح دي. طالبانو خپل هڅې وکړلې چې د پاکستان سره مرسته وکړي د ٹی ٹی پی او د پاکستان حکومت
ته مرسته کړې وای. مشتاق کریم صاحب نو بیا خو پاکستان کې عمل نه کېدلې او کړې
دا د مخ کې چې افراسیاب خټک صاحب ویلې طالبان په واک کې نو بیا هم ٹی ٹی پی عمل کولې، احسان الله احسان به بیانونه ورکول، په آرمی سکول باندې په پیښور کې حمله وشو، زمنګ کافی ماشومان شهیدان شول. هلته که خبره دا وی چې د طالبان دوی سره مرسته کوي ازه ور کړی دنو طالبان کو دوه کال کې چې دوی واک ته راغلي دي، خو موږ دا یو لسیز ګورو چې طالبان به په پښتونخوا او د پښتونخوا نه ډیر کم اخواته خو ډیر فعالیت په پښتونخوا په سیمه کې پاتې شوی ال دې کوي. نو خبره دلته دا ده چې
مشتاق کریم صاحب سوال دا دی ګوره چې کله په افغانستان کې جمهوریت نظام وو د اشرف غنی په مشرۍ باندې ولی، نو په هغه وخت کې خود طالبانو په شکل کې د افغان طالبانو په شکل کې یو ډیر سیمه د حکومت تر کنټرول لاندې نه و، نو هغه وخت ممکنه و چې دوی په ټوغوس خو دا وخت تقریبا واک ټول د افغان طالبانو د یو حال دا چې پاکستانی طالبان د دوی ډیر نږدې ملګری دي، نو په داسې حال کې څوک ذهن دا نه مني چې پاکستانی طالبان د افغان طالبان نه کې کنټرول.
ګورې دوه خبرې به سره نه ګډو، یو خدا دی چې طالبانو د افغان حکومت سره د جګړې پر مهال ځمکه نه ونیولې، چریکي جګړه وو، د چریکي جګړې په اوږدو کې دوی هم غلچکی بریدونه کول او وتل، داسې ډېرې کمې ساحې وي چلته دومره غټه شاید هلته دومره غټه ډله ساتل ګران وي، یو خبره. دویمه خبره دا ده چې طبیعي خبره ده چې ایدیالوژیکي اړیکې وسره شته دي، د طالبانو مشران په دغه قبایلي سیمو کې فعالیت کوي، دلته نه کار یې کړی دی، لیکن خبره کې د کنټرول راځي لکه څنګه چې اوس موږ وینو چې طالبان د پاکستان د حکومت تر کنټرول لاندې دي، دغه سی هغه تحریک طالبان پاکستان هم زه فکر نه کوم چې د طالبانو تر کنټرول لاندې وو. یو اړیکه ساتل، ایدیالوژیک پیژندګلوي درلودل دا یو بحث دی، لیکن خپل فعالیتونو په برخه کې آزاد او خودمختار اوسېدل دا دوه سره ډیر بیل بحثونه دي زما په نظر.
مشتاق سبزی صاحب، مشتاق کریم صاحب څخه خبره کوي چې عمومي تاسو لیدلې ځکه تاسو په طالبان هم ډیر کار کړی دی، یعنی دا پاکستانی طالبان ٹی ٹی پی دا او بلخو افغان طالبان سره هم آیا خبر هم دغه سیدا چې ٹی ٹی پی چې دا هغه د افغان طالبان کو غواړي دغه په کنټرول کې نشي راتلای، یا هغه له پاکستان څخه کوم حمله کوي لدی ځخه نشي راګرځولای؟
ورجی دې کې کوم شک نشته چې په دې تم کې ټول پاکستاني طالبان د مشران په افغانستان کې دي، او دا اوس نه دي دا چې په 2014 کې شروع شو په شش والی وزیرستان کې زرګزر، نو د دغه پرشن په وجه باندې د خبر پښتونخوا د کبالي سیمو ټول طالبان لاړه افغانستان ته. ای وخت اوس ما معلومات دا دي چې دا د افغان طالبان پر یو ډېر غټ د سر دی، یوازې پاکستان طالبان نه، دا چې لیس چې دی د کاروان دی او هغه دا وی چې د دې د مسله حل شي، ځکه چې افغان طالبان نه غواړي چې د 90s په خاطر بیا د یو بل ملک یا د بل ملټن ګروپ په وجه باندې تنظیم په وجه باندې د هغې بیا سیوا شي او د هغې حکومت ته میز لاړ شي.
نو ستاسو په خیال باندې دوی ٹی ٹی پی کنټرولولای شي؟ دوی کې دغه ځواک قوت شته چې دوی ٹی ٹی پی وګرځي؟ را
ما په خیال باندې افغان طالبان په دې وخت کې دومره قدرت نه لري، دومره پوزیشن نشته، ځکه چې دا اوس تاسو ته ما خبر کړل چې چترال نه کله طالبان دوی واپس کړل هم دی افغان طالبانو، او بیا د غاتیا کسان دوی ونیول او سپیشل فورسز په سره ولېږل پولیسي رښتې موجود. نو په دا یو وخت کې دوی مزاحمت کولی شي، خو بیا د هغې مشران وایي ته ویل دي ولا تاسو مزاحمت نه کوئ دلته موته. نو زما خپل معلومات دا چې افغان طالبان په هغه ځای کې دومره د هغې دغه نشته قدرت نشته چې کوم ځای کې پاکستاني طالبان دي، هغې ته خپل نظام دی، دغه غریزو لاکو کې دي، کونړ کې دي، په نورستان کې دي،
پننګهار کې نو فرض کا افغان طالبان نو غواړي هم په دې وخت نو غي دومره قدرت لري چې د ایمان پاکستان په ضد باندې کاروي وکړي.
او زه تاسو درې واړو ته یعنی تاسو دواړو ته برازم حل لاره چې د دې ټولي مسلې خطر دی لمه افراسیاب خټک څخه هم دغه سوال پوښتنه کړې ولا هغه به واورو چې هغه سره حل لاره څه ده به تاسو دواړو ته تلاسه
حل لاره. ما خپل خیال دا دی چې یو ورکه باندې امکان چې راتخاري یعنی ډاډ نه ما مگر سیاست کې سره مخې ته شګوري درنوماتا نو دا خبره کې دی چې پاکستان کې انتخابات وشي او داسې زحمت مخې ته راشي چې لږ ډېر سیاسي خبرو باندې پوهېږي نو هغوی که په دې پالیسۍ کې څه لږ ډېر بدلون راولي نو هغه کېدای شي. دا اوس وګورئ مثال زه تاسو ته درکوم په مئی 2014 کې این دغسې لکه چې اوس د کډوالو خلاف قدم اوچت کړو دا قدم یې هغه وخت هم اوچتول غوښتو یو ډیډ لاین یا ضرب العجل ورکړی وو مهاجرو ته چې تاسو به اوسئ په دې تاریخ باندې او داسې به اوسئ کنه ټول دغه دړکې خبرې کولې مایا چې هغه وخت د پښتانه ګوندونه ټول یوځای شو په هغه کې مذهبي ګوندونه مولانا فضل الرحمن او سراج الحق د جماعت اسلامي او اسفندیار ولی خان د ان پی افتاب خان شیرپاو د قومي وطن پارټي محمود خان چکزې د خپل ملي عوامي پارټي د وډو شو د پیپلز پارټي طرف نام رحیم داد خان د غیر پښتون چې کوم هغه صوبې صدر و د خیبر پښتونخوا او دغه سي امیر مقام زیر می مقام چې مسلمان دوسر دا د وډې وکړې یو غونډه اسفندیار خان کور کې شو بل غونډا ده بيد مولانا فضل الرحمن په کور کې شو دي ډېر غونډو کې ومه نو مونږ ډېر غونډه پس دا فیصله وکړه چې مونږ د حکومت کرخه راکاږو چې که تاسو داسې کوي نو مونږ ټول راوځو در پاسې او ټول افغانان کاروبار شو دي ګوتا ظلم دی او قانون خلاف ورزي دی او پلان جوړوي خو پلان دا خو نشي کېږي. دا خو باید تاسو افغانستان تاسو یونیسیار کېنی یو منصوبه جوړ کړئ چې هغه ځینې هلته وسکي هغه ته امکانات برابر کړئ بیا هغه پر رڼا کې یو قابل عمل خبره به نو سمه ده مګر دا خو سمه خبره نه ده تاسو په زور خلک په ظلم وباسي نو دا خبره چې موږ وکړو بیا یو وفد لاړو مولانا فضل الرحمن او څو کسان سره نور وخت نواز شریف وزیر اعظم سره ملاقات وکړو او نواز شریف ورته وویل چې دا خبره تاسو سمه ده هغه ازر بل جل واپس واغستو ټوله کیسه داسې خبره کوم کله چې په خوان یعنی داسې حکومت سیاسي حکومت شو لک فرق اچول شو لکه د ما تاسو ته مثال درکو
مشتاق کریم صاحب چې تاسو سره حل لار څه ده د دې مسلې
ګوري زه خو افراسیات خټک صاحب ته ډېر احترام قائل یم او دا کوم وړاندې چې دی کوي دا موقت حل لار ده او موقت حل لار باندې د ستونزې زمنګ نه حل کیږي منګ دوامدار غونډیان او تل بپاتې کیږو هم دا سينه داګه د پاره د تلپاتې حل لارې ضرورت دی. تلپاتې حل لار دا ده چې د پاکستان اسټابلیشمنت د افغانستان په اړه د خپل ملکی حالاتو ته پکتو د خپل ولس په حال باندې رحم کولو لپاره باید د افغانستان په اړه خپل قبله درسته کړي او د افغانستان سره د آزاد سټیټ په توګه باندې برخورد وکړي نه هغه چې په جګړه کې خیل دی او دوی د خپل پراکسیز لاره د خپل نائبینو لاره په کې مداخله کړې دي د آزاد سټیټ په توګه باندې وسره داسې برخورد وکړي ګوري بعضي مسایل زمنګ داسې دي لکه د ډیورن کرخه که زرواره مرته څوک بارډر وای ز د ولسی وګړي په توګه وسره دا نشم منلې البته که په دې باندې موږ د ولسی کچ باندې ډایالوګ وکړو اغه غټه مسلې منګې وی خاطر پریږدو وړو مسلو باندې کار وکړو افغانستان او پاکستان دواړه اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي امنیتی ستونزو سره مخامخ دي د محدودیتونو او په داخل کې د انتشار سره مخامخ دي د دې لپاره چې د دې ستونزې حل لاره پیدا کړو د افغانستان په چارو کې د اسټابلیشمنت نور د خپل پراکسیز یا نائبینو لاره مداخله په لاره سټیټ ټو سټیټ د دولتونو او د مملکتونو په سطح باندې اړیکې جوړې کی مداخله نه لا سو اخلي او دلته دی یو ابجکټیو ډایالوګ یا یو هدفمند التیا ولري تر څو پر چې انتخاباتو خبره ده زتا ست باور در کوم چې په پاکستان کې د افغانستان باندې شکل راځي هغه د سیاسي حکومتونو په واک کې خبره نه ده د افغانستان مسله د جی ایچ کیو سره ده او جی ایچ کیو د دې فارن پالیسی منیج کوي
مننه مشتاق کریم صاحب قسم د پاکستان حکومت تل ویلی چې په افغانستان کې مداخله نه کوي او د پاکستان څخه متګلارې دغه منتخب حکومتونه جوړوي خو مشتاق سفزي سپ تاسو په خیال باندې تاسو حل لار څه ویني
کاکر سپ تاسو ګورئ نو ما په خیال باندې مونږ لا د دې خبره امکان نه پکا چې پاکستان ځل نه جدا ملته افغانستان ځل یو ملته او دا کاکر سپ چې وځو موږ اعظم دا چې په کانفرنس آی کړو رسېټ دا خبره ای واضح کړه پاکستان لپاره د چاغه د افغانستان هیڅومني ماخله منلې دي او هغه د عمل ته وګورئ چې څنګه چې مشتګرین سي وي چې تاسو اوس بل لور شګه اونډي شي بل وي مونږ غوند دي په پښتون دي واخ پدې دی په دې نو د ډول ملکونو د بل وزاره بغیر نه کیږي او دا چې کوم حکومت پر راځي تاسو پتا چې کوم حکومتونه پاتې شوی دي نو دا چې کوم د پاکستان خارجي پالیسي نه په دې کې د سیاسي حکومتونو د منتخب حکومتونو عمل دخل ډېر کم وي خو بیا هم چې تکړه وزیر اعظم وي او سره کیبینټ وي مضبوط حکومت وي نو په دې کې څه دونه غټې ستونزې نشته خو ما په خیال باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ دونه غټې ستونزې نشته خو دا مسلې په کار کې په دې باندې بحثونه وشي او دا به خلک کړي دا به منتخب حکومتونه کوي دا په میډیا کې دا خبرې کېږي نه
مننه مشتاق سبزي صاحب وخت هم دومره مشتاق کریم صاحب ستاسو د دواړو ډېره مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته